امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو نن جمعه ده د 1409 کال د جدید میاشتې 28مه ده چې د 2019 کال د جنوري د میاشتې 13مه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم. افغان حکومت له طالبانو سره د مستقیمو خبرو د پیلېدو لپاره د یو لړ پرمختګونو خبر ورکړی دی. د ولسمشر ماڼۍ ویان هارون چخنسوري په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبان هم د سولې د مستقیمو خبرو پیلېدو ته لیوالتیا ښودلې او په دې برخه کې یو لړ پرمختګونه هم رامنځته سوي دي. دی وایي که طالبان د جګړې د ختمولو او د هیواد د پرمختګ لپاره رښتینې اراده لري نو حکومت سره دي د مذاکراتو میز ته کښېني. ښاغلی چخنسوري وایي د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره په کورنۍ او نړیواله کچه اجماع موجود ده او د سیمه ییز اجماع هم رامنځته سوي ده. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویل دي چې دغه هیواد هدف د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته د زمینې برابرول دي څو دوی خپلو ستونزو ته د پای ټکی کښیږدي. د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د سولې استازی زلمی خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ اسلام آباد ته رسېدلی دي. اژانس فرانس پرس راپور ورکړ دی چې هغه اسلام آباد ته د دې دپاره تللی چې د پاکستان مرسته ترلاسه کړي چې د طالبان د افغان حکومت د استازو سره مخامخ خبرو ته راضي کړي. شاغلی خلیزاد تیر کال د دسمبر د میاشتې راهیسې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې لپاره خاص استازی ټاکلی په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره خپلې هڅې ګړندې کړې دي. د افغانستان جمهوري ریاست ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی له پاکستان صدر اعظم عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې پر افغانستان کې د سولې پروسې پر اړه ژغېدلی او هغه ته یې بلنه ورکړې چې کابل ته رسمي سفر وکړي. د ارګنا په خبرسي بیان کې راغلی دی چې په ټلیفوني خبرو کې دواړو مشرانو د افغانانو پر رهبرۍ او ملکیت د سولې د پروسې او دواړخیز همکاریو په اړه خبرې کړې دي. بیان وایي چې عمران خان بلنه منلې ده او په مناسب فرصت کې به سفر وکړي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر هم په یو بیان کې ویل دي چې پاکستان د سولې له لارې د ګډو مسولیتونو د پوره کولو په خاطر په افغانستان کې د اختلافاتو د حل لپاره جمهور رئیس غنی ته د پاکستان حکومت د جدي هڅو ډاډ ورکړی دی. په پروان کې چارواکي وایي چې طالبانو د شنوارو ولسوالۍ د محکمې رئیس قاضي سارګل د پنجشنبې په ماښام وژلې دي. افغان ځواکونو دغه قاضي د خلاصون عملیات وکړل چې په ترڅ کې یې د شنوارو د ولسوالۍ امنیه قومندان او د ملي اردو درېم پیاده کنډک د ټولې قومندان هم وژل شوی دي. طالبانو قاضي سارګل د کابل پروان پر لویه لاره تښتولی و. د پروان د والي ویاندي میرمن ویدي شاکر امریکا غږ ته وویل چې د خلاصون په عملیاتو کې دوه سرتیري ټپیان سوي هم دي. د پروان د والی ویاندی ویل چې تیر ورځ مازیګر کله چې قاضي سارګل د خپل کار لزه کور په لور روانو وسلوال وتښتو. امریکایي سناتور ران پال ویل دی چې جمهور رئیس ترامپ د افغانستان او سوریې له جګړو سره کلک مخالفت څرګند کړی. د سپینې ماڼۍ د چهارشنبې په غونډه کې جمهور غوښتونکي سناتور ران پال هم موجود و. له غونډې وروسته هغه وویل چې ولسمشر ډونالډ ترامپ له سوریې او افغانستان څخه د سرتیرو ویستلو ته ژمن دی. سناتور پاول په ټویټر کې ولیکل چې په نننۍ غونډه کې ولسمشر ترامپ د یوې غښتلې امریکا پر دریځ ټینګار وکړ او د بارونو جګړو کلک مخالفت یې وکړ. ولسمشر ترامپ داسې مهال د افغانستان څخه د سرتیرو پر ایستلو بیا ټینګار کوي چې د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د رانډ څېړنیز مرکز د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو د بدو پایلو په اړه یو راپور هم خپور کړی دی. د امریکا د ولسمشر ترامپ د ډیموکرات ګوند سره د حکومت د بندېدو پر سر لانجه هغه وخت نور هم زیاته سوه چې ولسمشر په غچ کې د کانګرس د مشر نانسي پلوسي افغانستان او بروکسل ته د سفر دپاره د پوځي الوتکې د ورکولو څخه انکار کړی. ولسمشر ترامپ د نانسي پلوسي نه د هغې مشورې بدل واخیست چې ویلي وو چې ولسمشر دې خپله کلنۍ وینا وځنډوي. د کانګرس مشرې بروکسل او افغانستان ته سفر کاوه. د پلوسی ویان ډریو هامل رویټرز ته وویل چې پلوسی بروکسل ته د دې لپاره سفر کاوه چې د ناټو سره د امریکا ژمنتیا وشي. ولسمشر ترامپ په داسې حال کې نانسي پلوسی ته د الوتکې ورکولو نه انکار کړی چې هغه او د کانګرس هیئت د روانېدو لپاره تیاری کوله. د امریکا د حکومت او د سیاسي مخالف ګوند ترمنځ د نوې لانجې نه داسې څرګندېږي چې فدرالي حکومت بندېده به دوام ولري. د امریکا متحده ایالاتو د روسیې هغه وړاندیز رد کړی دی چې د سړې جګړې د وسلو د کنټرول د یو مهم تړون د ژغورلو لپاره کړی دی. واشنگتن ویل دی نسی تاییدولی چې دغه تړون دی سم کنټرول کړی سي. د وسلو د کنټرول او د نړیوال امنیت په چارو کې د متحده ایالاتو د بارنو چارو وزارت مرستیالي انډریا تامسون پرون د چهارشنبې په ورځ په جنیوا کې د روسیې او امریکایي چارواکو ترمنځ د سه شنبې له غونډې وروسته وویل ماسکو له ډېر ډډه کوي چې د روسیې د میزایلو د نوي سیستم په اړه چې واشنگتن هغه ای ان اف تړون څخه سره روانه بولي دقیقه څارنه وکړي. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست او د سولې عالي شورا پاکستان ته د خلیلزاد اوسنی سفر ته هیله لري، خو وایي چې پاکستان عملا د سولې په تړاو کوم اقدام نه دی کړی، یوازې ښه بیانونه ورکوي. په دې باره کې زموږ خبریال رحیم ګل څاروان رپورټ رالېږلی.
افغان حکومت که څه هم پاکستان ته د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سفر ته هیله مند دی، خو دا حکومت له پاکستان د هغو ژمنو عملي کول غواړي چې زلمي خلیلزاد او افغان حکومت سره یې کړي دي. زلمي خلیلزاد په کابل کې له افغان چارواکو سره تر کتنې وروسته اسلام آباد ته تللی دی.
متمل رو چې د ډاکټر صاحب زلمي خلیلزاد پیل شوي هڅې نتیجه ورکړي، پاکستان تر اوسه په عمل کې ثابته کړې نه ده چې دوی واقعا د سولې له پروسې سره مرسته کوي، خو ژمنه شته، هیله مندي ډېره ده.
د سولې عالي شورا هم د عملي اقدامات غوښتنه کوي، خو دا هم وایي چې د پاکستان په بیانونو کې بدلون راغلی دی.
د موږ هیله مندي پاکستان نه ده چې هغوی عملي ګامونه اوچت کړي، تنها بیان هم کافی نه ده، خو موږ تقدیر کوو چې هغه بیان کې تغییر راغلی ده. د جناب ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد سفرونه طویل ونسی او ژر تر ژره د بل دوه نور سفرونو چې هغه لري منطقې ته هغه کې باید تصمیم ونیسي، آمادګیان تنظیم شي.
خوانی طالب چارواکي بیانګری چې طالبان د سولې په خبرو کې د سیمه د هیوادونو تر یو ډول فشار لاندې دي. دوی د هموای داسې فشارونه په طالبانو باندې اغیزونه کړي.
پاکستان هم د منطقي حکومت کېدلی شي، پاکستان هم د امریکایانو تر فشار لاندې وي، هغه په طالبانو باندې فشار راولي.
خو سیاسي شنون کې بیا وایي چې پاکستان لا هم د سترنج لوبوي.
زه باور لرم چې خلیلزاد دا خبره کړې ده چې پاکستان زما په وړاندې باندې طالبانو ته دغه وړاندیز کړی چې د افغانستان له حکومت سره کینی. ولې تاسو باید پوه شئ په دې باندې چې پاکستان له اوس هم د سترنج په لوبه کې خپل دانې لري، پر طالبانو باندې کنټرول نه لري، نفوذ پی لري. نو زه باور لرم چې خلیلزاد ډېر ماهرانه لوبو کې پر پاکستان باندې سل پر سل باندې اعتمادونه کوي، هغوی له اوس هم خپل سیاست او چال لري، کېدای شي چې د افغانستان سوله د خپل سیاست قرباني کړي.
د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خپل څلورم سفر کې هین چین ته سفرونه وکړل. د افغان چارواکو سره تر کتنې وروسته اسلام آباد تللی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، تاسو مخکې په راپورټ کې هم واوریدل چې ویل کیږي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر سر تفاهم کم سوی دی. دا چې ویلې د افغانستان د خلاصون د شورا رئیس او د طالبانو پخوانی چارواکي اکبر اغا امریکا ژغ آشنا رادیو ته دا سو ویل.
زما په فکر باندې هغه اول ناس چې دوم ناس چې په قطر کې د خلیلزاد او طالبان ترمنځ هلته یو څه هیلې وې چې صلح به راشي، اما لیکن دا بزوبي غونډه چې وسوله هغه د افغانستان موضوع یو څه پیچیده سره په دې نسبت باندې چې هلته د درې ملکونه چې طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې وو په خپل وخت کې لکه امارات او سعودي او پاکستان، هغه خلیلزاد راوستلی و د پاره دې چې فشار په طالبانو باندې راولي. هغه ایجنډا چې د طالبانو او د خلیلزاد ترمنځ ټاکل شوی و مخکې مجلس کې هغه ایجنډا سدي ولاړه و، هغه بدل کړل و دغه نور خلک اله کړ د دې د پاره چې په طالبانو باندې فشار راولي، چې هغه موضوع چې هغه مخکې ایجنډا و چې په هغه کې البته د خارجانو د وتلو په سر باندې توافق هم و هغه پاتې شي و او د مذاکرات د افغانستان د حکومت سره وسی او شپږ میاشتې وربند وسی. نو بیا هغه موضوع بیرته پیچیده سوله، نو تر اوسه پورې هغه پیچیده پاتې ده.
د سیمې په کچه هغو هیوادونو ته چې په طالبانو نفوذ لري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سفرونه البته د ملي اجماع په خاطر نو څه فکر کوئ دغه ناستې او کتنې د طالبانو سره د سولې خبرو ته څه او څومره ګټه رسوي؟
نو دا هم یو فشار دی، ځکه څنګه کوم چې دا فشار دی پیدا وکړي او د دې څه چې سره پیدا شي او د طالبان دې ته حاضر شي. زه فکر کوم چې طالبان نه یوازې دا چې طالبان وایي چې د افغانستان څخه خارجیان ووځي، ملت افغانستان هم دا غوښتنه لري چې د خارجیان د افغانستان څخه ووځي، هغه عامل د جنگ دی په افغانستان کې بیا صلح راتللی شي، او که چیرې عامل د جنگ دلی پاتې وي صلح به زما فکر باندې مشکله هم وي او طالبان هم دا خبره قبول نه کړي.
اغه سب دې کې به څو نقصې چې ک طالبان دې ته غاړه کې دي چې د افغان حکومت سره خبرې وکړي او کوم شرایط چې د امریکا د حکومت سره په مخامخ خبرو کې دوی په نظر کې نیولې دي اغه د افغان حکومت سره مطرح کې دي کې به د طالبانو څو نقصې.
طالبان دوی خبرې کوي، یو خبره دا کوي چې زموږ حکومت چې اول نړیدلې دي د خارجانو د لاس نړیدلې دي او دلته چې دا جنگونه راغلي دي د خارجانو د لاس دلته جنگونه ایجاد شوي دي، او دوهمه خبره بیا دا کوي چې د افغانستان د حکومت سره په دونی واک نه وی چې هغه خارجانو تو وای چې د افغانستان سره وځي، البته کچیر واک یې مور سره طالبان سره دی د خارجانو سره دی دا تړون کړی دی چې خارجان به تر لسو کلونو پر په افغانستان کې پاتې وي، نو دوی نشي ورته ولای چې د افغانستان سره وځي. نو زما فکر باندې په دغه باندې طالبان دغه خبره کوي چې موږ اول د هغه چا سره خبره کوو چې هغه خپل وطن خواک او اختیار کوي، هغه یګانه خارجان چې هغه خپل وطن او د دې په واکه دي چې دوی وځي او د افغانستان د حکومت ته په واکه نشته چې خارجان وباسي.
د دې ټولو فشارونو سره سره چې په ملي سیمه ایز او نړیواله کچا موجود دی او په دې خبرې ټینګار کې چې باید خبرې بین الافغاني او د افغان حکومت په مشرۍ تر سره شي، مګر بیا هم طالبان په خپل دریز باندې ټینګار کوي چې باید امریکا سره مخامخ خبرې وکړي. په دغه دریز کې طالبان څومره خپلواک دي؟
زما په فکر باندې دغه د امریکایانو یا د خارجیانو وتل د ملت خبره ده. زما په فکر باندې هر خبره چې د ملت وي نو هغه په خپلواکي باندې دلالت کوي. شوی یو دا دومره دا خبره ده چې اوس ډیر خلک دا وایي چې طالبان د خپلواکي به د چا د طرفه څخه په غیر خپلواکي سره ګولي، یعنی اوس خلک وایي پاکستان په واجب باندې وایي، خو دا اوس پاکستان کې خلیلزاد د غونډه کول او مجلس یې کوي، طالبانو دا خپل اعلامې کوله چې موږ د هیچ چا تر تاثیر لاندې نه راځو، نو کېدلی شي چې یو اندازه خپلواکي به د دوی سره وي نو چې دا خبره کوي.
بالاخره د سولې روانو هڅو ته د طالبانو له لوري او ستاسو له نظره څومره خوشبيني په کار ده؟
پلوان تدیر به واقعیت طالبان وایي چې واقعي صلح په افغانستان کې ضرور ده.
طالبان واقعي صلح څه رقم تعریفوي؟
واقعي صلح دی عبارت دی سبولي چې خارجان ووزی او بین الافغانی لکه ما چې تفصیل کړل او بین الافغانی جوړ ووسی بیا د خپل نظام په سر باندې خبره ووسی. نو زما فکر باندې دا د دې ته چې وګوري نو یو اندازه سړی دا تم لري چې هغه به صلح ته لیوالی او صلح به په افغانستان کې ووسی.
ډیره مننه آغا صاحب کوم ودان.
مهرباني.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د پارلماني انتخاباتو د ابتدایي نتایجو په اړه دغه کمیسون ته شاوخوا 4000 شکایتونه رسیدلی دي چې ذریعه یوازې د کابل د نتایجو په اړه دي. د دغه کمیسون د چارواکو په وینا د 9 ولایتونو د نتایجو په اړه رسیدلي شکایتونه لڅېړنې وروسته د انتخاباتو کمیسون ته استول سوي دي. د افغانستان له انتخاباتو څخه د څار بنسټونه وایي کدا شکایتونه په جدي ډول وڅېړل سي په ابتدایي نتایجو کې به تر 50% بدلون راسي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د خبريال ممتاز بهیر پر رپورت کې واوري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د پارلماني انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان د پروسې له پیل څخه تر پایه دغه کمیسون ته د ابتدایي نتایجو په اړه شاوخوا 3000 شکایتونه رسیدلي دي. د دغه کمیسون وایاند علي رضا روحاني امریکا غږ آشنا ته وویل چې پر رسیدلو شکایتونو کې ذریعه یوازې د کابل او د کوچانو د حوزې د نتایجو په اړه دي چې دا مهال د شکایتونو په کمیسون کې تر څیړنو لاندې دي. ښاغلی روحاني زیاته کړه چې کمیسون تر اوسه د 9 ولایتونو اړوند شکایتونه څیړلي او د انتخاباتو کمیسون ته یې استولي دي. تقریبا د اکثرو شکایتونو څیړل مخ په بشپړېدو دي. موږ د 9 ولایتونو نتایج په رسمي ډول د انتخاباتو کمیسون ته اعلان کړي دي. د وو 9 نور ولایتونو نتایج دوه ورځې وروسته اعلانوو. شاوخوا 10 نور ولایتونه هم په راتلونکو 10 ورځو کې اعلانوو. کابل، کوچیان او یو شمیر نور ولایتونه چې ابتدایي پایلې په وروستیو کې اعلان شوي هغوی هم په خپل قانوني وخت کې اعلانېږي. دا انتخاباتو د قانون له مخې د شکایتونو کمیسون یوه میاشت وخت لري چې په ترس کې د ټولو ولایتونو د ابتدایي نتایجو په اړه شکایتونه وسیړي او نتیجه د انتخاباتو له کمیسون سره شریکه کړي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د 9 ولایتونو وروستي نتایج له دوی سره شریک کړي او ټینګار کوي چې د پاتې نورو ولایتونو نتایج هم په خپل ټاکلي وخت د انتخاباتو کمیسون ته وسپاري. د دغه کمیسون مرستیال ویاند زبی الله سادات امریکا غږ آشنا ته وویل
شکایتونو کمیسیون د 9 ولایتونو وروستۍ پایلې ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راستولې دي چې نن هم زموږ همکارانو د ټاکنو شکایتونو کمیسیون ولایتي کمیشنرانو په همدې باندې کار کولو، له سیستم سره تطابق ورکولو او وروسته له هغې به کله چې دغه ارزونې تمام شي انشاءالله د دغه 9 ولایتونو نهایي پایلې به اعلان.
دا چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو په اړه زرګونه شکایتونه بعد دغو انتخاباتو په وروستیو نتایجو څه تاثیر ولري او کنه، د افغانستان له انتخاباتو څخه د سر بنسټونه وایي که دا شکایتونه په جدي او شفاف ډول وڅېړل شي په دغو نتایجو کې به تر 50% بدلون راشي. د دغو ادارو له ډلې د شفافو انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل
موږ اوس ګورو چې شکایت کمیسون د کار څه رقم ترسره کوي. که چېرته دوی د ټاکنو خپلواک کمیسون هغه لاره تعقیبوي، خو خامخا چې بیا نو دا ستونزمنه ده چې موږ تاسو ووایو چې عدالت په دغه پروسه کې تامین شوی ده او دواړه کمیسونونه خپل کارونه په سم ډول ترسره کړي دي. اما چېرته که دوی په اسنادو په مدارکو باندې اکتفا وکړي، خپل هغه څېړنې ولري او ټول هغه لارې چارې چې د اصل د بدل د تصفیب خاطر مطرح کېدی چې هغه صحیح په مسلکي ډول په بېطرفۍ سره وسړي، زه تاسو په یقین سره ویلی شم چې په پایله کې جدي تغیرات راتلی شي.
ښاغلی رشید زیاته کړه په یو شمېر هغو محلونو کې چې انتخابات نه دي شوي خو د ځینو مشخصو کاندیدانو په نوم صندوقونه پکې ډک شوي وو، د انتخاباتي شکایتونو کمیسون هغه رایې باطلې کړې وې، خو د انتخاباتو کمیسون دا رایې شمېرلې چې له مخې ځینې کاندیدان ګټونکي اعلان شوي او همداشان په ځینو نورو محلونو کې چې شاوخوا 300 رایې کارول شوي هغه 1500 ته لوړې شوي او د یو مشخص کاندید په نوم حساب شوي او د تورته زیات نور موارد چې کره اسناد په اړه موجود دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون باید دا ډول موارد په جدي توګه وسیړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تیرې دوشنبه په ورځ د کابل او د کوچیانو د حوزې د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړل چې ورسره له نږدې 3 میاشتې ځنډ وروسته د دغو انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان لړۍ پای ته ورسېدله او ټاکل شوی چې د 1 میاشتې په موده کې وروستي نتایج هم اعلان او نوی پارلمان په خپل کار پیل وکړي. د دغو انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې ځنډ د حکومت د لوړپوړو چارواکو غبرګونونه هم راپاره ولی او ویلی دی چې د انتخاباتي کمیسیون په رهبرۍ کې به هر اړخیز اصلاحات راولي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د سوریې په منبیچ شار کې د یو ځان مرګ برید له امله د 4 شنبه په ورځ 4 امریکایان وژل سوي دي. په برید کې د سوریایانو په شمول د دفاع وزارت، پنټاګان، ملکي قراردادي مامورین هم وژل سوي دي. نور جزئیات پر رپورت کې واوري.
امنیتي کمرې د چاودنې انځورونه ښکاره کوي. د ښار په منځ کې یو رستورانت مخامخ یو ستره چاودنه وشوه. د داعش ډلې د کولو ادعا کړې ده. د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف وایي چې د برید هدف امریکایي پوځیان او د سوریې جنگیالي و چې ښار ته د ګزمې لپاره وتلي وو. د امریکا غږ ویډیوګانې د پیښې ځای ته څیرمه له یو سټډیوم څخه د ټپي امریکایانو انتقالول ښیي. دا په سوریه کې پر امریکایي قواوو تر ټولو وژونکی برید بلل شوی ده. د دفاع وزارت د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي خودلې او د امریکا د ټینګې ارادې یادونه کړې ده.
Our fight against terrorism
د ترهګرۍ پر ضد زموږ مبارزه دوامدار ده. موږ به د بربادي لپاره په دقت څارو.
پرون د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس پرته له دې چې د سوریې چاودنې ته اشاره وکړي ویل چې امریکا په سوریه کې خپل ملګرو ته د جګړو د سپارلو بهیر پیل کړی ده.
موږ خپل پوځیان راغواړو. خلافت دړېوړې شو او داعش ماتې وخوړه.
منتقدین وایي چې د ولسمشر ترامپ ادارې متناقضو بیاناتو د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په کار کې د امریکا دریز کمزوری کړی دی. د ولسمشر یو متحد سناتور لینزی ګراهم ترامپ ته خبرداری ورکړه چې وروستیو څرګندونو یې ترهګرو ته انرژي ورکړې او په سیمه کې د امریکا ملګري له یو ناڅرګند حالت سره مخامخ کړي دي.
زه هیله منم چې ولسمشر جدا وګوري چې په سوریه کې په کوم لور درومي. پوهیږم چې خلک ستړي دي، خو موږ به دلته هیڅکله امن ونه وسو، مګر دا چې هلته له هغو خلکو سره مرسته ونه کړو چې د راډیکالو د نظریاتو په وړاندې به ودرېږي.
وروسته برید به له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو جنجالي بهیر نور هم تکنه او غیر یقیني کړي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او به طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا حکومت د یو شمیر برخو د تړل کېدو شاوخوا یو میاشت کېږي او اوس داسې اندېښنې سته که جمهور رئیس ترامپ په جنوبي سرحد کې د دیوال د جوړېدو لپاره بودیجه واخلي، نو دا به د قانون جوړونکو ترمنځ د مخالفتونو د زیاتېدو لامل سي. نور حال پر پټ کې واوري.
جمهور رئیس ډونالد ترامپ یو ځل بیا پر دیموکراتانو انتقاد کړی او ویلي دي دوی نه غواړي په جنوبي سرحد کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره کوم اقدام وکړي. نوموړي په یو ټویټ کې ویلي دا اوس ټولو ته روښانه شوی چې توندلاري دیموکراتان پرانیستي سرحدات او جرایم غواړي. د سنا مجلس جمهوري غوښتونکي مشر مچ مکانل د استازو د مجلس پر مشر نانسي پلوسي انتقاد وکړ او ویل چې د خپل ګوند له نظر سره د دیوال په جوړېدو کې مخالفت کوي.
Recent years have seen a democratic
په تیرو کلونو کې موږ ولیدل چې دیموکرات ادارې د وسپنې موانع جوړ کړي، هغه موانع چې اوسنۍ جمهور رئیس یې پراخول غواړي. په دې ورځو کې دیموکراتان خوشاله لیدل کېږي ځکه د سان فرانسیسکو څخه د یوې نرم خویه میرمنې په لارښوونه عمل کوي او هغه وایي چې دیوال جوړول اخلاقي کار نه دی. آیا دا رښتیا ده؟
مچ مکانل وایي له بنبست څخه د وتلو یوازنۍ لار د دواړو ګوندونو موافقه ده. دیموکرات سناتور چک شومر وویل چې مچ مکانل چې د ولسمشر طرفداري کوي نو له خپل صلاحیت نه لاس اخلي او خپل وظیفه نه اجرا
کوي.
ممکن تاسې راسره موافق نه یاست، خو زه د مجلس له مشر غواړم چې حکومت پرانیزي. ښاغلی مکانل، تاسې دا کار کولی شئ. دا ټولې ملامتیاوې اچونې نشي کولی حکومت پرانیزي. موږ ټول پوهیږو چې جمهور رئیس یې په مخ کې خنډ دی. تاسو هم پوهیږئ، زه هم پوهیږم او ټول پوهیږي.
جمهور رئیس ترامپ ویلي دی به په سرحد کې دیوال ته له بودیجې پرته د حکومت د پرانیستلو هیڅ ډول وړاندیز ونه مني. جمهور رئیس ترامپ د چهارشنبې په ورځ یوه لایحه لاسلیک کړه چې له مخې په نهایت کې فدرال کارکوونکو ته ټولې هغه تنخواوې چې اوس یې نه دي اخیستي ورکول کیږي. دا ډول اقدامات پخوا هم د حکومتونو د بندېدو پر مهال شوي وو. او یو شمیر هغه کسان چې د قراردادیانو په شکل د حکومت لخوا استخدام شوي ممکن خپلې تنخواوې وانخلي. که د حکومت بندیدل یوه بله اونۍ هم دوام وکړي، دولتي کارکوونکي به خپله دویمه تنخوا هم وانخیستلی شي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. په کوټه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR د افغان مهاجرو ښځو لپاره یو روزنیز مرکز جوړ کړی چې پکې تر 300 زیاتې ښځې او نجونې هنري زده کړې ترلاسه کړي. دغه مرکز د افغانو ښځو سره مرسته کړې چې په خپلو پښو ودرېږي او د اقتصادي اړخه د خپلو کورنیو سره د مرستې جوګه سي. نور جزئیات په کوټه کې د آشنا تلویزیون خبریال جمیل خان په راپورټ کې واوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR لخوا و افغان کډوالو شوزو ته د هنر زده کړې دغه مرکز د کوټي شهر په سټلایټ ټاون کې خلاص کړی دی. 15 کلنه خدیجه بیبي له تیرو درو کلو څخه په دغه اداره کې کار کوي. وایي چې د خپل کور اړتیاوې په دغه هنر باندې پوره کوي.
یعنی یقین وکړی زه شکر خپل زندگی زه خپل پېښلم د ټول کور خرچه زه خپل پرې کوم موږ دلته کوم کار سي ده لکه چې کوزي وي سي دي کوشنان سي دي اپلیک کار ده پرسونه دي دا شین جوړو بیا دا موږ ادارې ته ورکو بیا اداره خرڅي بیا یې په اداره کې بیا پیسې مشترکه هغه پیسو باندې موږ خپل زندگی پېښلو
روزینه بیبی په دغه اداره کې وشوزو ته د هنر زده کړو تربیه ورکوي وای چې افغان کډوال شزي او انجونی په زیات شمیر باندې دغه زده کړې ترلاسه کوي
زموږ د پاره مشر شپې افغانان شزي راځي او دوی تشتي مشکارونه وشي په دغه کارو کې موږ دوی ته کوشنان دي ټکوزي دي بیگونه دي او اپلیک ورک ټیبل میټس دي او دغه رنگ فراکونه دي افغاني کمیسونه دي نور دا رنگ کارونه دي موږ دوی ته وشي او دوی ډیر محنتي شزي دي دی ډیر په محنت باندې د وسره دا کار کوي
اهترین د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د دغه پروژې مشر دی وای چې تر اوسه پورې تر درې نیم سو زیات افغان کډوالو شزي او انجونی دلته په دغه مرکز کې په بیلابیلو شیانو کې زده کړې ترلاسه کړې دي دی وای د دې پروژې لوی مرام دا دی چې افغان کډوال شزي پر خپل شو باندې ودرېږي
او تروس پوری زمج درنیم سو شدی اغوان ماجرین زمج دنده ترین کردی دی اور گردو سرٹیفکیر سم گورنمنٹ آف پاکستان لا طرف دی یونیسیار دا غواری سی دا اغوان ریفیجیز خپل روزگال پخپل او گٹی اور شپ معاشره کی با عزت ازوان تیر کی
دا افغان کډوال د شوزو د لاس جوړ سیوی توګي نه یوازې دلته بلکې د انټرنیټ له لوري د نړۍ په نورو بیلابیلو هیوادو کې هم پلورل کیږي
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د عامه روغتیا وزارت په کندهار کې په نشه د روږدو میرمنو د درملنې لپاره یو روغتیایي مرکز پرانستی دی. د یاد مرکز ټولې چارې د ښځینه ډاکټرانو لخوا مخ ته وړل کیږي.
دا د ښځینه معتادینو د درملنې په برخه کې لومړنی روغتیایي مرکز دی چې په کندهار کې تازه خپل فعالیت شروع کړی. په دې ولایت کې د ښځینه معتادینو د شمیر زیاتوالی د ډېرې اندېښنې وړ او جدي ټولنیزه ستونزه بلل کیږي. روغتیایي کارکوونکي وایي چې میرمنې تر ډېره د تریاکو په نشه روږدې دي چې په پیل کې د کورنۍ درملنې په توګه کاري او وروسته یې معتاده سي.
ډیر خوند چې دلته موږ بستر لرو وغه اومده علت دا دی چې دی د پتاریاک وخت د زګر د پاره د درد د پاره دی تاریاک ډیر کاری.
د شزینه متادینو د درملنې په دې ځانګړي مرکز کې دمګړی 25 ناروغان تر درملنې لاندې دي، خو لسګونه نورو د درملنې لپاره نوملیکنه کړي او بسترې دوته انتظار دي. شزینه روغتیایي مسولینی وایي چې لا هم د ټولنیزو دودونو پر بنسټ یو شمیر کورنۍ د خپلو روژدو میرمنو درملنې ته زړه نه شکوي، خو دوی له شزینه معتادینو سره په انفرادي ډول ګوري او هغوی هڅوي چې خپله درملنه وکړي.
خپل خاوند دغه ته زر راوستلم، هلته ښه ډاکتران ښه دوای ورکوي، یا خوب نه لري یا په نشه اخته یا په تاریاک دغه دي، دوی وایي ښه دوای ورکوي پر ګرځې بلا ښه دغه راسره کې ښه اخلاق شه.
په نشه روږدي ځینې میرمنې وایي چې په جګړو کې د کورنۍ د نارینه غړو د وژل کېدو پیښو یې پر ذهن او روان بد اغیز کړي، ځکه خو یې نشې ته مخ کړي. دوی زیاتوي چې د اعتیاد ژوند تر بدو بدتر حالت وړي او اوس یې د درملنې کلک هوډ کړي.
افغانستان مشکلاتونه اوس بیخي ډېر سول، څوک د اولادو څپه عذاب دي، څوک د کومتوبه څپه عذاب دي، څوک په کور کې ډېر مشکلاتونه لري. اخر کې د نپستنګۍ څخه د عمل واقعي بالا یو شی نه یو شی خپلې ته اچي چې وای په دا په زمانو کې د مسازه سي.
د معتادینو په درملنه بوخت روغتیایي مسولین وایي چې تریاکو ته اسانه لاسرسي په نشه د میرمنو د اخته کېدو اساسي سبب دی. په وینای چې په کورنۍ او دودیزه درملنه کې لا هم د تریاکو د خشخاشو او خپل تریاکو څخه په لوړ اندازه کار اخیستل کیږي.
تقریبا شپته مریضان مش په سکه لري چې دی مش انتظار دي، او تقریبا سلويش 15 سلويش مریضان مش تداوي کړي دي. داغه د پر مش ګروپي سلرو چې غزي تعقیبي ګروپ لري چې غزي تعقیبي ګوري چې دا مریض په شسته وي دي نه دي شسته وي.
د کندهار روغتیایي مقامات وایي چې په دې ولایت کې د ښځینه معتادینو د درملنې تر لومړني مرکز وروسته دوی هڅه پیل کړي چې اړتیاو ته په کتو دا ډول روغتیایي مرکزونه ډیر کړي. د کندهار د عامه روغتیا د ریاست یو مسول ډاکټر همایون رحماني له امریکا ژغ آشنا تلویزیون سره په خبرو کې ویل چې د نارینه وو ترڅنګ په ټولنه کې د ښځینه معتادینو شمیر هم زیات دی.
د مخدره مو توک ته پاسان لاسرسي دي او هم دارنګ د معتادینو موجودیت دي چې دا زیاتره معتادین د دوی خانمانی هم په احتیاط باندې خپل ځان سره اخته کی.
په کندهار کې د نشي توکو پر ضد مبارزه اداره وایي چې په دې ولایت کې ټول ټال 300,000 معتادین ژوند کوي چې ښځینه معتادین هم پکې شامل دي، خو کاره شمیر لا هم نه دی څرګند.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونږ سه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د تاریخ خبرونه همکاران حاضر دي، په لاندې وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته ووروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.